دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونې خبرونه دازما حق دی تشریح لاست. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. زمال علي بشیر يم د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ڈی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. دا د بشری حقوقو په تاریخ کې یو مهم سند دی. د نړۍ د ټولو سیمو بیلابیلو حقوقي او کلتوري برخو استازو د دې اعلامیه د مسودې په برابرولو کې ګډون کړی دی. د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه د ولسمې مادې لمخې هر کس د ځای جایداد درلودو حق لري او له خپل ځمکې او ملکیت باید بې برخې نه کړای سي. ګڼ افغان ښځې اوس هم په ځمکو پټیو کې کار کوي، خو ځمکه یې پر خپل نوم نه وي. ښځو ته په میراث کې هم د ځمکو او جایداد حق نه ورکول کیږي. دا ستونزه څنګه حل کیدای سي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن راسره د ښځو د حقونو فعالانی شګوفه کاکړ او اوژی امیل میلمنی دي. همدا اوس زما همکار روشان صاحب راته وویل چې اغلې اوژی امیل له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. اوژی جانې، تاسو ته ښه راغلاست وایم او مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. لومړۍ پوښتنه به د ده په دې موضوع باندې درڅخه وکړم چې تاسو د داسې پیښو سره مخامخ سوي یاست. په خپل شاوخوا ګاونډ چاپیریال کې مو داسې کیسې اوریدلې دي چې ښځې د جایداد لرلو یا له ملکیت لرلو څخه بې برخې سوي وي.
مننه کوم. لومړی تاسو درنې مېلمنې ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکیلې وړاندې کوم. ولا په افغاني ټولنه کې خو په لرې پرتو سیمو کې همدا اوس هم همدا چلند روان دی او ما په سترګو لیدلې دي. دا شرم ګڼي، دا پیغور ګڼي، دا ننګ ګڼي چې ښځه د مالکیت خاوند وي او د ښځې په نامه ځمکې وي، مخصوصا ځمکې. نور شیان خو پرېږده پر ځای، یعنی که هغه میراث کې حق لري، شریعت هم ورته حق ورکړی دی، اما که د پلار د میراث نه دته څه ورسېږي، زه فکر کوم هغه د اخیستو نه یې په خپله مخکې د مخکې ډډه کوي، ځکه چې بیا ورونه هېڅکله ورسره ښه انسانیت راشه درشه نه کوي، نور یې نه پېژني د خور په نامه. یعنی تر مینه پورې اطرافو کې اته په ولایت ولسوالیو کې ما اوریدلی دي چې هغوی دا ښه نه ګڼي چې ښځه میراث نیسي او خصوصا په جایداد کې او په ځمکه په کور کې څه چې د پلار نه پاتې وي همیشه یې محروم کړي دي. همیشه که ده محکمې ته ادعا کړې ده، تللې ده، بیا د هغه سره تر مرګ پورې روابط قطع کړي دي. د دې پېښې شاهدان هم یم، هم مې اورېدلې، هم مې لیدلې دي. متاسفانه په ډېر تاسف سره چې د تاریخ په اوږدو کې دغه مسله نه مشرانو، نه قومي مشرانو، نه مخورو، نه مدني فعالانو، نه رسنیو کې چې څونه دې کار وکړو، نه علماو وکولای شو چې یو اندازه چې هغه د پام وړ وي دغسې یو تغییرات، دغسې اصلاحات راوړي. متاسفانه چې همداسې پاتې دي، تر ننه پورې په خپل ځای پاتې دي او ډېر کم تغییر پرې ښارونو کې کړي دي که میرمنې کولی شي خپل دې لاسته راوړنې نه کوم ملکیت ولري. خو په میراث کې اوس هم کم تر سترګو کېږي چې چا ورته څه ورکړي. متاسفانه بیا هم زه ډېر خواشنۍ سره وایم چې افغان ټولنې کې میرمنې د اساسي حقونو نه، د میراث نه، د هر څه نه، هغه څه چې باید ورکړل شي، هغه څه باید اسلام کې په شریعت کې چې ورته ورکړل شوي دي، متاسفانه هغې ته هم احترام نه دی شوی چې هغه قانون نه په استفادې سره دوی ته حقونه باید وسپارل شي او دوی همیشه تېنه بې برخې دي.
مننه اغلی اوجی امیل زبرت تاسو ته راځم. اغلی کاکړ هم لمر سره وصل سوی د اغلی شګوفه کاکړ تاسو ته هم شرغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایسته یو په دې خبرونه کې لمر سره خبرې کوي. لکه تاسو ته چې موضوع معلومه ده د دازما حق دی خبرونی نننی موضوع پر دې باندې خبرې کوي چې ګن افغان شتي اوس هم د جایداد لرلو حق څخه محروم دي او دوی ته په میراث کې هم ځای نه ورکول کېږي. هغه مځکې او جایداد چې د دوی د پلار پر نوم باندې وي دوی ته نه ورکول کېږي. په ډیری مواردو کې لکه تاسو چې له اغلی امیل څخه هم واوریدل دوی ځینې موارد یاد کړل چې له ښځو سره حتی کورنۍ رابطه قطع کړي او خپلوي ورسره وشکوي په دې خاطر باندې چې دوی په جایداد کې خپله برخه چې قانوني او شرعي ده هغه وغواړي. ستاسو په نظر باندې آیا په دغه ځینو مواردو کې چې تاسو لیدلې دي داسې کیسې او پیښې شته چې ښځو ته د دوی حق نه ورکول کېږي یا دوی نس کولای پر خپل نوم باندې ځکه ولري؟
د کابل دې ته ویلم یو نو د رمضان چې زموږه موږ ته نه وکړل چې تاسو سره په خپل وخت کې سره غوښنه کوي بلې څنګه چې تاسو ورته شرای وکړه او زموږ ګران خو همون څه په شرای وکړه دا ټول څه مو څنګه ده په یو کور دي او دا هغه څه دي چې افغانستان مرمنه د سره د دې د لپاره هیڅ نه لږه دیوان دي دغه مېرمنې ته دا رقم بزنس پاتې شوی دی چې دا اوس په خپل ورته شوی دی چې څنګه دی د خپل میراث حق وختونه نو دا د هغې کورنۍ ته دا هغه سم دی چې یو ځای دی چې او دا یې مانځي او یو څه چې دې دا په وختونه کې چې لکه څنګه چې مېرمنه ته اشاره وکړه چې څنګه چې څه دې چې د کورنۍ تر لاسه کې دا خراب دی لامل وو چې او دا ما یاري د دې لپاره چې حق عملان ته کله چې هما قضایای په دغه د حرکت او د سټیټي د حقوقو د راځو په دغه د مستقبلو لپاره او سوریستا د هغه سره د تاسو مخالفت سره هم خامخ ول سره د دې چې د ویران حق ورته نه کوي چې د حق په نوم هیڅ کومه مثلا هغه مالی د ټکو لکه د مهر حق څه ده د هر حق د شریعت لپاره نه ثابت شوی ده د حق حق ورته ولې چې هم دې ته اسمه ده او کله چې دغه د چې خپل مهر حق د خپل خاوندان نو غړي د هم یو نه او دا هغه موارد چې د دې د خپل د سیستم د اسان مرمن سره همایي دي او دا یو سره دي او یو څنګه چې امریکا په هغه سره وکړه مثلا د دې چې یو تکار شو د دې هم دغه هغه مون کړو نه دي چې ورته چې دا مرمن د کوم د نه چې لري کومه مفکوره چې لري چې دا حق من خلی کړو دا مونږ په یو باندې دا څنګه کې شرم ده په دې کې نه څنګه دې دې کار نه شو او دې هم لا په هم دې او مسکور دې او دا کوم ځای چې تاسو هم څه کولای ته دا ته دې په یو ځای مو په یو ځای کې نه کې دا څنګه شته دې او لا و هم روان دي.
مننه اغلی کاکړ زبرت تاسو ته راځم. اغلی امیل په دینو مواردو کې شذو مشتویل دي چې ځینی ورونه خپل خويندې په دې خاطر باندې چې هغوی د میراث حق ورڅخه وانخلي واده کول ته نه پرېږدي او پر کور باندې کښینوي. آیا فکر کوي چې دا ډول قضیه په افغانستان کې ست او واقعیت لري؟
مننه کوم په ستوري تاسو سره زه په خپل هم د رسی کورنۍ شاهدان یم چې هغوی ډېر شتمن دي. هغه په دې بهانه چې څوک پورته مرکه راځي هغه سیال نه ګڼي یا هغه خپل هغه نه ګڼي هغه دپاره خپل خور نه ورکوي. په اصل کې د دې په زړونو کې خور هم همداسې غږ کوي چې هغه خو د دې دپاره چې دوی نه میراث وینسو او مونږ په کور باندې داسې زړې کوي دوی بهانې کوي هم مثلا نیوکې کوي چې دا زمونږ ور نه دی او دا زمونږ هغه نه دی. همداسې همداسې ورو ورو چې دا خپل د عمر نه دوی پاتې شي. زه په خپله د یو کورنۍ چې یو ورور او دوه خویندې لري نوم یې نه یادوم زمونږ خپلوانم کیږي لري، نو هغوی ډېر زیات جایداد درلوده، دوه خویندې او یو ورورو، چې دوی ماشاءالله بیخي زیات ځمکې درلودلې، باغونه یې درلودلې. دا ورور هم تر ډېره بریده پورې یو وارې واده یې وکړ او بېرته ورباندې خوشي کړه، او بالاخره بل واده یې ډېر ناوخته وکړه چې هغه نم څه بچیان نه وو. اما دا دوه خویندې تر اخره پورې همداسې زړې کړې، چې دواړه تعلیم یافته وې، معلمینې وې، هغوی ونشو کولی چې د ورور هغه ته وګوري سترګو ته، او بالاخره خپله تصمیم ونیسي. همداسې همداسې بالاخره پاتې شول. یعنی دا واقعا ډېر خواشینونکی دی. دواړه ښه ښایسته، ډېر با اخلاقه، ډېر ښه خلک ول دواړه جینکۍ. اما د پلار په کور، د مور پلار په کور سړې شوې، او کله چې مور پلار یې وفات کېږي ډېر د ستونزو سره مخامخ کېږي. دوی د همدې کور کې ډېر تکلیف کېږي، انا هغه جایداد د دوی په درد خوري، نه د دوی ورور په درد خوري. بالاخره همداسې دا ژوند خو بقا نه لري. دوی په خپل سترګو ګوري چې دا عمر څومره کم دی، او هېڅوک لکه د اسکندر کبیر خبره چې وي، کله زه مړ شم نو دومره ځایونه مې چې فتح کړو، دومره چې زما عرث درلود، یو لاس مې د تابوت نه وباسي چې دا دنیاوال ترېنه پند واخلي، چې ما د دې نړۍ نه هېڅ هم ځان سره نه دي وړي. متوجه؟ نو خبره دلته ده چې همداسې کوم کس چې مونږ مستند لیدلی دی او زمونږ په سترګو وړاندې دي څه شوي دي، همداسې په زرګونو میلیونونه کسان دي چې په افغانستان کې قرباني شوي دي د همدې دپاره چې ودرېدوی میراث ونیسي. په خپل وخت کې دوی نه واده کوي، او نه څوک په رنګارنګ بهانو باندې هغه په کور کې نه وي چې ودرې مانه میراث دی وانخلي، یا بالاخره دوی ته څه ونه رسېږي. نو شته دی متاسفانه چې هېڅ پند نه اخلي د دې حالاتو نه، د دې ژوند نه، د چې څومره لاندې، څومره بې وفا دی، او هغه څو ورځې چې انسان یو دنیا د پاره یو چانس لري چې راشي او ژوند وکړي، نورو ته مفید واقع شي، نورو ته مضر واقع نه شي، خوشحالۍ سره ژوند وکړي، متاسفانه د دې په ارزښت ډېر وروسته پوهېږي. د ژوند کله وروستۍ شېبې بیا هغه وخت پښیماني کوي، بیا هغه وخت به هېڅ فایده نه لري. یو سرنوشت، یو کورنۍ، یو انسان، بالاخره ټول بیا رنګ جوړي، اما کور کې بس زړې پاتې شي. همدا اوس په جنوبي ولایتونو کې ډېری پیسهدار خلک دي چې جنکۍ کور کې په کور باندې زړه شوي دي، اما اوس پاتې دي، ځکه چې هغوی فکر کوي چې همدا پیسې هر څه دي، او همدا بس ژوند هغه نه لري، هغه ارزوګانې نه لري. د هغه په زړه کې به څومره هیلې وي چې زه یو مستقل ژوند وکړم، زه د چا سره زه اولاد ولرم، زه آینده ولرم. او داسې نمونې افغانستان کې په مختلفو ځایو کې ډېر زیات دي، بې اندازه زیات دي. یعنی د دې په اورېدو سره زه همیشه رنج وړم چې کله ولې داسې کېږي. اما دا نو دا د دې ټولنې یو درد دی چې وجود لري،
متاسفانه. مننه آغلی امیل، تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شي سی وي.
لیا وړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای مونږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري او نیوز خبرونه د ازما حق دی. په دې خبرونه کې لمر سره د شذو د حقونو فعالانی اغلی شګوفه کړ او اغلی اوجی امیل ملمنیتی او لمر سره هم دا اوس د ټلیفون پر لیکه خبري کوي. اغلی کاکړ تاسو خبره پښتنه کوم، پښتنه دا چې په دینو مواردو کې ویل کیږي چې ډیری شذې د میراث هیڅ غشتنه نه کوي او مخکې لمخ کې خپل ورونو ته خپل د میراث حق وربخشي. دا په دې خاطر باندې چې کدوی د میراث د حق غوښتنه وکړي دوی ته به پیغور ورکول سي یا به دوی تر بیلابیلو فشارونو لاندې سي. په تیر کې د شوزو چارو په خوانی وزارت هم ویلي و چې دا ستونزه ځکه پراخه ده چې شځې و دغه وزارت ته مراجعه نه کوي. ستاسو په تجربه کې کله چې تاسو د شوزو د مدافع وکیل په توګه باندې دنده ترسره کوله په افغانستان کې، هغه مهال ستاسو په نظر باندې شځو ولې مراجعه نه کول و ځینو ادارو ته چې خپل دغه حق وغواړي؟
او بل دلیل د مراجعه د نکولو هم دا و چې کله چې د خپل چې خپل حق د ستنې د لپاره اګي کوي او کومه ته مراجعه کوي او د کورنۍ د تاریخوال سره مخامخ کېدلی او چې کورنۍ د ورته د ستنې چې جوړېدلې لکه څنګه چې موږ تاسو ته بار بار څنګه موجو یا د خپل چې اورونو دا مور کلار دا د دې سره هغه چې لږه په حاجه د رابطې ده که کله نو نو تصمیم به ونیږي نو د دې سره له موږ د وایې نه خو او مراجعه نه کوله په اسانه دې قضایي فکر وته د اخر میراث حق د وکړ او دا موضوع تر دې حدا پورې اړین مشوله مهم مشوله چې د خپل تطبیقوال قانون هم په دې باندې بحث وکړي او هغه ته یو مشخص جواب ورکړل هغه چې د خپل د میراث حق اخیستل او د خپل میراث د حق معنی کړي چې هغه کله یو وخت هم راځي او دا هغه موضوع هم راځي په دې کې د دې تطبیقوال لپاره ولې او دا هغه موضوع ښایي چې یو شخص باندې مخابره شخص د هر څه د هغه پلان دی وړي او باندې ګوندي هر څه دی هغه شخص با په شپږم شي حق باندې محکوم کیږي. دا موضوع څه کومه د کلیات په لټه کې دی دا موضوع ضروری ده په د فني شرایطو کې هم او په قانوني نظام کې هم چې دا د خلکو د میراث په ورکولو او موضوع د دې د څنډه د خلکو لپاره او څه نشو کولای چې خپل دغه حمایت په کلیات کې وکړي. زما په نظر باندې ځلې د دې په پاله کې څه نه کوي چې مراجعه وکړي او ویلې دا څه دي نو څه دي څنګه څه شوی دا په څه کې وخت کې کله چې وخت دا خپل مالي پرکالي خپل دي هغه په خپل څه ولاړ دي چې هغه مجبور نه دی چې د یو ماري نه هغه حق دي دا هغه د ژوندونو د پالتیکوالي او د ځینو عوامرو نه مشروع عوامر نه غیر مشروع عوامر په اطاعت کې چې هغه خپل اولیت ضرورتونه پوره کولی شي هغه څه غذا ده چې هغه اطراف ده یا پوښاق ده یا هر څه چې ده هغه خپل اولیت ضرورتونه پوره کولی شي او هغه ضرورت نه لري چې یو بل چلند متکي وي. نو دا چې موږ ځکه جوړ شوی دی چې کاریا کړي اوږده کولی شي چې په ښځو باندې خپل یو حاکمیت ولري، خپل یو قدرت ولري او هغه څه چې دوی غواړي هغه وشي. نو د دغه موضوعاتو لاملونه او د دغه میراث حق د محرومېدو لاملونه دغه چې ما تاسو ته بیان کړل او ښځو نشو کولی چې د بل په ناسته دغه عواملو باندې عدلیه قضایي فکر ته مراجعه وکړي.
مننه اغلی کاکر. اغلی امیل استاس څخه د اغلی کاکر د خبرو په دوام پښتنه کوم چې دوی وویل چې په لری پروتوسیمو کې یا هم په ځینو شاري سیمو کې هغه خلک چې خپل شوزو ته د میراث حق نه ورکوي او د همدې خاطر دا یو جنجالي موضوع ده چې ډیر ځلې د دشمنیو تاوتریخوالو د اړیکو د پرې کېدو او د وژنو حتی سبب ګرځي. په داسې حال کې چې اسلام هم شوزو ته دا حق ورکړی دی نو او افغانان ډیری برخه یې مسلمانان دي نو بیا ولې خلک دا امر نه مني؟
مننه کوم چې د خور ټول خبرې تاییدوم، ټول واقعیتونه دي، متاسفانه چې ډېر ترخه واقعیتونه دي. دې لپاره ځینې کارونه یې واقعا هغه ناوړه دودونه داسې حاکم شوي دي، داسې کلک حاکم شوي دي چې هغه غلط تړونونه چې په ټولنه کې د پخوانه همداسې ایښودل شوي دي، یعنی غلط بنسټ ایښی دی، حتی د اسلام سره هم په ټکر کې دي. مګر نه پوهېږم چې ولې بې پروایي کوي چې دوی یې ځان مسلمان ګڼي، مونځ کوي، روژه نیسي، همدا پنځه بنا د مسلمانۍ ادا کوي. اما هغه څه چې اسلام یو مېرمنې ته ورکړی دی هغه ته چې د دوی نفع منافع په کې وي بیا په هغه باندې سترګې پټوي، بیا د هغه دپاره هېڅ توجه نه کوي. په تعصب سره چې دوی په ډېری وخت اته همدا اوس نن چې ګورو آیا د مېرمنې حق تعلیم نه دی په اسلام کې نه دي ویلي، آیا کار باید ونه کړي مېرمنې په ټولنه کې ټولنیز چارو کې، حالان چې په اسلام کې داسې باتورو مېرمنې وي چې هغوی په جنګ کې برخه اخیستې دی، هغوی تجارت کړی دی، هغوی په ټولو چارو کې فعاله ونډه یې درلوده د نارینهو سره اوږه په اوږه. نو زه نه پوهېږم چې دوی آیا سم مطالعه نه لري د اسلام نه. همداسې میراثي مسلمان دي چې پلار مې مونځ کوي زه مونځ کوم، پلار مې اشته ځي زه هم اشته ځم، پلار مې درې ښځې کوي زه هم کوم، قرباني کوي زه هم کوم. په دې خو نه کېږي، یو وارې باید دوی مطالعه وکړي. باید اسلام دومره یو خوږ، دومره د انتظام د دې ټولنې د ښېګڼه دپاره دومره ښه قوانین لري چې د هر چا حقونه پکې محفوظ دي، هېڅوک بې برخې کېدای نه شي. هلته دومره عدالت دی، دومره پکې ښېګڼې دي چې په تعصف سره موږ چې ځان ته اسلامي هېواد وایو، اسلامي قانون منو، خو مګر نه پلي کوو. په دې کې ډېر زیات نیمګړتیاوې شته. په دې کې هغه پوه انسانان چې په دې برخه کې ډېره مطالعه هم لري، کله چې سړی وایي چې په اسلام کې خدا نشته، اسلام خو داسې ویلي دي، او دوی بیا هېڅ توجیه ورته نه لري په خپل خبره باندې، بس یو غیر منطقي استدلال وکړي چې خلک وغولوي. واقعا یعنی اسلام غوندې خوږ دین د انسانانو د ښه ژوند، د هوسا ژوند، د بسیا ژوند دپاره دومره ښه قوانین په کې شته دي، خو متاسفانه چې موږ افغانان خو د هر څه نه شاته پاتې یو، په غلط کارونو کې ډېر مخکې یو. نو د اسلام د مبارک دین د ارشادات نه، د قوانین نه چې بشر دپاره څومره زیات هر اړخیز پیشبیني کړی دی، هغه نه هېڅ ګټه نه پورته کوو، هغه نه هېڅ هغه ته عمل نه کوو. او همدا دی چې موږ د ستونزو سره لاس او ګریوان یو، خصوصا بیا مېرمنې چې ډېرې ضعیفې دي په دې ټولنه کې، په دې ضعیفې دي چې هغوی خو تعلیم دپاره هم ډېری پرېښودل کېږي نه، او بالاخره ډېر زر زیانمنې کېږي. هغوی ډېر احتیاج ساتل کېږي ځکه چې بیا هغوی تابعیت نه کوي، حالان چې داسې نه دی. هغه چې د حق نه استفاده حق غواړي بیا هغوی دوی وایي چې دا سرکشي کوي. نو دوی همداسې ساتل کېږي متاسفانه، چې ډېر شاته پاتې، وروسته پاتې، او ډېر مجبوري ساتل کېږي چې بیا دوی خپل هغه غلط غوښتنې ورباندې ومني.
او هغه د مجبوری په خاطر ورسره شپې ورځې سبا کی هغه کله خپل د خوشحالی خپل د خوشبند چې زړه یې غواړي هغه ورته هیڅ کله مهیا نه وي.
مننه مننه غلی عامل. اوس هم زه فکر کوم چې موږ ته یو اوریدونکي زنګ وهلی دی، دوی به راواخلو او بیا به له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
او بعد سلامونه محترمه.
وعلیکم سلام، تاسو خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه لري.
مننه، خوشاله اوسئ. البته محمد نبی احمدی هم ولایت بغلان محترمه.
احمدی صاحب، مننه چې موږ ته مو زنګ وهلی دی. د ازادي راډیو دا زما حق دی خپرونه ده، د موضوع په اړه که تاسو یو څو خبرې کول غواړئ اوس کولای سي. مهرباني.
په سترګو بلې ما دغه برنامه واورېده، ډېر سمې وکړه. خیر دی وسی پروفیسر صاحب، ماته زنګ وهل او مننه. وګوره، افغانستان کې خو موږ تاسو یعنی اسلامي ټولنه تقریبا هر سړی هغه چا خبره نسي ویلی، څوک سي ورته وایي چې اسلام نه خدا له خاصه کمی او کاسی لري، یعنی هر سړی وایي زه په اسلام متقیمه تقریبا. نو بدبختي خو واقع درج کړه چې موږ هغه د مېرمنو حق وګوره، یا د مثلا په ټوله کې وایو د لورګانو حق، یعنی وګوره چې د پلار کور نه ورکوي، یعنی تقریبا هغه میراث کې هغه نور هغه کې نور ټول عمر کې افغانستان کے لور کوټ نه را پریږی، مور نه ور پریږی، ورور نه ور پریږی، خور نه ور پریږی، ور کړو ورسی یا تا مړی ته نه ور جوړ دا موږ سره ظلم کوي. دا نو هغه ظلم نه راغلی، اسلام شهادت کراغلی دی هغه ته. نو باندې د سترګې پټې نو باندې سترګې پټې نو کی دا هر سره ځان سره قضاوت کی هغه علماء او یا ملا نه پښتنو کی کتاب وګوري چې د سمراغ کی هغه کې بد ور کی نو دا وګوره د غاړه باندې د چای سره باندې خدا خو یو 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 مسلما کده باید ورک ورسی نو زیاتره جو کې خرجان موږ وینو دا کار نه کیږي، یعنی د څه په خبره تخلف زیاته افغانستان کې. نو په بخښي د وجه کې چې موږ څنګه په ناس نمرې ونده غته مشکلاتونه خپل وینو یا په خپل سترګ باندې، یعنی هغه اقدا ته نس پرونه هغه وخت ته چې خبر نه جوړ کړی دا نو په دغه خپل باندې باید خلک تزاوتو کې ځان سره په کر سوچو کې دا خبر کې.
بلې احمدی صاحب، تا په افغانستان کې لکه تاسو چې یادونه کړه او میلمنو هم وویل چې تر ډیره پورې ښځې تر خپل حق و برونو ته ورتیریږي و نارینه خپلوانو ته او دوی خپل د مځکې حق وربخشي، آیا تاسو داسې کومه پیښه یا کیسه لیدلې ده چې د نارینه خپلوان خپل ټوله مځکه و ښځو ته وربخشي؟ آیا داسې کله سوي ته فکر کوئ چې سوي به وي؟
او تاسو وګورئ خرجان دې پښتنه ته وکړه، یعنې دغه ما پیادي یو څوک راغلی وو تقریبا هغه مېرمنې ورته ویلي چې موږ ته ډېر غریبان یاست، د ما څو موده مخکې مور راته ویلي چې دا مېړه دې راولېږه دغه ما پلار ته کینی د ما تر یعنې دا نور شرمېدله، یعنې تقریبا مېړه ولېږلې. نو بدبختي دغه چې اوس قریبا هغه سړی خپل ګاله کې ډېر دباولې مو وهلې مو چې بیا خبر ماته ونه کې دې سړي وته ویل چې دا حضور ته حضور را لګلې ما چې نو دې ویل چې زه ولا نه څه پټ ویلې نو ته کوم چې دا خبر ویل دا کې کړه چې هغه دماغ در کې نو دومره نه دا جزو تقریبا هغه زوی نو څه ولا نه دا شریعه کوي دې تقریبا هغه استرا باندې هغه زوم راغلی کور ته ویل کور شړلې مو او بدرټ ویل نو تاسو بدبختي په افغانستان کې سره نو که څوک زیاتره جوړ کې مګینو زیاتره خلک دا ورکی یعنی هغه خلک دي یعنی شتمن خلک دي هغه خپل هغه سپاري دي اتره خلک سرګي پټي په ولا وخت وو دا افغانستان کې ما مخکې مې دا بد بختي زیاته ده عام توګه باندې تقریبا زه ډیر کم خلک به چې راغله کورس پاري اخر مسلمانات لري وري کې دا تر خلک نه وټول دي نه بدوري نو باید به ویني چې د لپاره چې شریعت کې چې راغلي دي باید دا ولې موږ الحمدلله مسلمانان ځان ته مسلمانان وای خو هغه ته خبرو پارو نو ته چې دا بد بختي وخت ست افغانستان کې.
ډیر مننه احمدی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او خپل نظر مو را سره شریک کړ. اغلی کاکړ، تاسو خبر بل پښتنه وکم، تاسو مخکې د افغانستان د قوانینو یادونه هم وکړل، د شوتو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په در دیرشمه او اته دیرشمه ماده کې راغلی دی چې هغه څوک چې شوتو ته د میراث حق نه ورکوي په قصیر المدت حبس چې لیوي میاشتې څخه زیات او له یو کال څخه کم دی محکومیږي. ستاسی د کار په جریان کې تاسو داس لیدل دي چې کوم څه څوک دی په دغه حبس محکوم سوی وي، آیا دغه قانون پر خلکو باندې تطبیق سوی وو چې د دې قانون څخه یې سرغړونه کړې وه؟
مننه. د تخزو د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تطبیق په پکر نظام کې ډېر ښه وه، او دغه قانون یو غټه لاسته راوړنه او یو غټ حمایت او د ښځو لپاره. یوازې په میراثي موضوعاتو کې نه، په ټولو مختلفو موضوعاتو کې، لکه خشونتونه او ټول تاوتریخوالي چې د ښځو سره کېدل، د هغه لپاره موږ ځانګړی قانون درلود او موږ ځانګړې څارنوالۍ او یا ځانګړې محکمه درلودله چې متاسفانه اوس یې نه لرو. بلې، هو داسې ډېر موارد و چې هغه کې کله چې یو ښځې به مراجعه وکړله څارنوالۍ ته او خپل د حق غوښتنه به یې وکړله. په ټولو مواردو کې مثلا میراثي موضوع وه که هغه د کوم بل حق غوښتنه وه یا کوم د تاوتریخوالي سره د مخ کېدو په موضوع کې وه، نو هغې سره مکمله همکاري کېدله او هغه حمایت کېدله. او اوسني نظام نه دومره حقوقي آګاهي نه لرم چې اوسنی کوم میکانیزم مخته وړي، خو الحمدلله اوس هم مونږ په یو اسلامي ملک کې ژوند کوو او زمونږ د قوانینو او زمونږ د حقوق اصلي منبع شریعت ده، چې دا حقوق په شریعت کې ثابت شوي دي. نو راغلو لوستاس مستقیم دغه پوښتنې ته چې داسې کومه قضیه سره زموږ شوي یم که نه، چې یوې ښځې کله چې د میراث غوښتنو تقاضا یې کړې ده، غوښتنه یې کړې ده، او هغه د یو تاوتریخوالي سره مخ شوې ده او وروسته د هغه نه بیا هغه کورنۍ یې یا هغه چا چې ورسره خشونت کړی ده هغه ته جزا ورکړل شوې ده که نه. عملا ما خپله داسې یو قضیه نه درلودله، مګر په هغه ډپارټمنټ کې چې ما کار کوه او زما نورې همکارانې وې او نورې وکیلان وو چې هغوی داسې قضیې ډېرې مخته وړلې، او هغوی دغه موضوع به چې کله ثابته کړله یوې ښځې دغه تاوتریخوالی به ثابت کړه چې مثلا د هغې سره قطع روابط شوی ده، هغې به مدارک راول، مثلا شواهد به یې راوړل چې دغه ظلم ورسره شوی ده، هغه ته حتما کوم چا چې دغه جرم ورسره ترسره کړی ده هغه ته مجازات رسېدل او دا کار کېده. خو یو استثنا مونږ درلودله د ښځو د قانون په تطبیق کې، او د مخصوصا د فاميلي موضوعاتو، کله چې مثلا په نورو جزایي موضوعاتو کې، مثلا که هغه قتل و یا سرقت و یا هر یو بل جزایي موضوع و، که چېرته خپله متضرر به خپله پښه وویستله د موضوع نه، هغه موضوع به څارنوال څېړله. مګر په فاميلي موضوعاتو کې کومه کې موضوع کې چې هغه کې د ښځې عزت مو مطرح و او د یو فامیل کرامت پکې مطرح و، هغه موضوعاتو کې داسې نه و. وخت چې یو ښځه به خپل د موضوع نه وروسته شوله، خپل موضوع نه به یې پښه وویستله، یا په عام اصطلاح باندې خپل هغه شکایت یا خپل کوم دعوی چې شروع کړې وه هغه به بېرته واخیستل، دا موضوع ترل کېدله، ځکه د هغه کورنۍ عزت لپاره او د فامیل د کرامت او احترام لپاره.
مننه اغلی کاکړ. اغلی امیل، ستاسو څخه پوښتنه کوم چې تاسو واورېدل اغلی کاکړ، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د افغانستان لپاره یو لاسته راوړنه بلل، او دوی ویل چې په تیرو شلو کلونو کې دا یو ښه لاسته راوړنه او تطبیق یې هم کېدی د دې قانون، خو که اوس دا قانون نه تطبیقیږي نه عملي کېږي، ستاسو په نظر دا به د ښځو د حقونو په برخه کې څومره پر شاتګ وي؟
وکرم کله چې دا قانون پاس شو پارلمان کې اول خو نه پاس کېده، نو کله چې یعنی مریو له اجراو خلکو تینا وکن ښځو د پاره یو امید و، هغوی یو ډاډ ترسره کړي چې یو مرجع شته که ما باندې ډېر هغه وشي او زه بېوسه او بېکسه اوسم، یو ځای شته چې هلته زه پناه ویسم او هلته زه خپل شکایت وکړم، او بالاخره یا خپل هغه حق ترلاسه کړم، یا دوی لږ زره تنبی شي او دوی یا د اقل په ذهن کې ولري چې دوی هم یو ځای لري چې خپل آواز باید هلته وباسي، او دا هغسې غلط دودونه ناوړه دودونه حاکم و چې خلک نه غوښته چې دونه تاوتریخوالی و، چې ځکه چې یو مرجع وه چې دوی لاړ شي هلته خپله غږ پورته کړي، خپل عریضه هغوی ته وړاندې کړي او هغوی واوري. یعنی دا تاثیر یې درلوده، که څه هم ډېرې قضیې چې مراجعه کېده حل کېده، او میرمنې یو د چا خبره دلته یو اطمینان یې ترلاسه کړی و چې موږ یو ځای لرو، یو قانوني ځای لرو، حداقل باید هلته مراجعه وکړو. البته ډېر لرې پرتو سیمو کې تر اوسه پورې هم چې که دا قانون و د مانع خشونت و ډېر قضیې په ښارونو کې چې په لرې پرتو سیمو کې حل کېده، اما بیا هم یو فیصدي زیات خلک محکمې ته مراجعه کول، داسې یو مرجع ته مراجعه کول ځان دپاره ننګ ګڼه او ځان دپاره پیغور ګڼه، پوهېدل چې هلته بیا په آینده کې څونه دښمنیانې زیږوي او څونه به عقدې راوپاروي او څونه به برخوردونه ناسالم شي او بالاخره سرنوشت به چېرته ووځي. نو میرمنې خو همیشه بې پناه خلک دي، بېچاره خلک دي په افغاني ټولنه کې. نو چې کله دوی خپل پخپو ولاړ نه وي، خپله لاسته راوړنه ونه لري، خپله په تولید کې صحیح نه وي، اقتصاد یې سم نه وي، مستقله نه وي، محتاج وي، همیشه همیشه ورباندې همداسې حالات به حاکم وي. او نن چې دغه ریاستونه اوس تړل شوي دي نشته، دا لویه خلا ده، تشه ده. او میرمنې هسې هم اوس هم فقر و بیچارګي حاکم ده، د نیستي و ناداري و فقر خو د ټولو مصیبتونو مور ده. تاوتریخوالی بې حده بې اندازه په کورنیو کې بیخي زیات دی، او آمد نشته، کار نشته، درآمد نشته. نو انسان د خپل ژوند د بقا دپاره هر څه ته ضرورت شته، نو د دې نشتوالی هم تاوتریخوالی دی. او بیا ټول هغه ملامتي په میرمنو باندې، هغه ټول بوج په دوی باندې دی، او دوی هېڅ کوم مرجع نه لري چې لاړ شي هلته شکایت وکړي، هلته خپل غږ پورته کړي، یا په ناحقه په دوی باندې داسې یو برخوردونه او داسې یو ظلم زور روان وي، خو دوی هېڅ دوی ځای نه لري چې هلته لاړ شي خپل آواز پورته کړي. طبعاً دا مشکل دی، دا یو ستونزه ده، غټه ننګونه ده اوس میرمنو دپاره چې داسې یو کار وشو چې دوی دې نه وروسته دا امید هم او دا هیلې هم پر مخ بندې شوي.
مننه کوم آغلی امیل. آغلی کاکړ، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې کله چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان هم مخکې شکایت کاوه چې یوازې یو برخه هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې په تاوتریخوالي کې لاس لري نه مجازات کیږي، او د افغانستان یادونه کول غواړم چې د افغانستان د اساسي قانون درېمه ماده وایي چې په افغانستان کې هیڅ قانون نسی کولای چې د اسلام د سپیڅلي دین د معتقداتو او احکامو مخالف وي. یعنی دغه پخپله د افغانستان د اساسي قانون درېمه ماده و چې د دې څخه معلومیږي چې د افغانستان ټول قوانین د شریعت له نگاه څخه جوړ شوي او عملي کېدل د جمهوریت پر مهال هم. ستاسو په نظر کله چې د اسلام له نگاه څخه ټول قوانین عملي کېدل په افغانستان کې، ولې تر اوسه پورې حکومت، جمهوری حکومت یا هم اوسنۍ حکومت، ونه توانید چې په افغانستان کې دغه قانون عملي کړي او خلک دې ته وادار کړي چې باید خپلو ښځو ته د جایداد او د میراث په برخه کې خپل حق ورکړي؟
یا دا ونه وکړل چې زمونږ د ټولو قوانینو منشا او بنیاد شریعت نخستل شوی ده. که چې ته اوس مونږ دغه قوانین، اگر چې دا قوانین بلقانی دي، دا قوانین رد نه دي، باطل نه دي، اما د تطبیق په حصه کې لږ څه ضعیفوالی راغلی ده، اما اصل طبق ته مراجعه شوې ده چې اصل شریعت د اسلام ده، او میراثي موضوعات د ښځو حقوق هغه موضوعات دي چې اسلام پرې ډېر ټینګار کړی ده، مخصوصا د میراث موضوع چې د احکامو یوه وسیع برخه ترې جوړه شوې ده. نو دغه قوانین چې مخکې هم وو سره دومره مثلا مونږ یو قویداد درلودل د ښځو د حقوقو په مورد کې چې مونږ قانون درلود، ځانګړې محکمې و ځانګړې څارنوالۍ هم درلودلې، مګر بیا هم په هغه رقم باندې باندې چې په اسلامي ټولنه کې د ښځې احترام وشي او د هغې حقوق ورته ورنه شي کړل ورکړل شي هغه رقم باندې ونه شو. اصلي منشا زما په نظر باندې د تعلیم او د پوهې د کچې د ټیټوالی علت ده. افغانستان هغه ملک ده چې ډېری خلک حتی ممکن او یا فیصد خلک یې بې سواده اوسیږي او هغوی د علومو څخه د ابتدایي علومو څخه آګاهي نه لري. څه پاتې چې هغه هم میراثي موضوعات اوسیږي چې یو ډېر مغلق علم ده په فقه کې او په شریعت نو اصلي علت دا ده چې خلک نه دی پوه نه خپل خزي پوری په دې باندې چې ما ته کوم حق اسلام را کړی ده کومې لارې دي د حق د لاسته راوړلو لپاره او زه څه باید وکړم د خپل حق د لاسته راوړلو لپاره. نه په دې باندې خپله ښځه پوهېږي او نه هم زمونږ نارینه طبقه په افغانستان کې نه دوی پوهېږي چې که چېرته زه د یوې ښځې د اولیه حقوقو مخنیوی کوم او هغه ته رسیدګي نه کوم سره زه دې چې زه یو ناوړی عمل ترسره کوم زه اخروي مجازات هم کېږم. زه په اسلام کې هیڅ ضرر نشته ده زمونږ یو عمومي او کلي قاعده لرو چې په هغه کې وایي لا ضرر ولا فل اسلام یعنی هیڅ ضرر اسلام کې نشته ده. دا یو عمومي قاعده ده فقهي چې هغه ضرر هر ډول ضرر اوسیږي که هغه په میراث کې یو چاته د مال د نه ورکولو ضرر ده یا هم چاته د تعلیم د حق د نه ورکولو ضرر ده یا هم هغه ضرر ضررونه دي مثلا چې تاوتریخوالی ده وهل دي او ټکول دي دا مسایل دي یعنی په مجموع کې په اسلام کې دا څه نشته دي. منشا او اصلي منبع زمونږ د دغو مشکلاتو د ښځو د دغو مشکلاتو د علم او د تحصیل د کچې د ټیټوالی او نشتونوالی ده. که چیرته ښځه په خپل حق باندې پوه شي او نارینه پوه شي چې د ښځې حق څه شی ده زما حق څه شی ده نو هیڅ مشکل به نه وو او مونږ به د یو ښې ټولنې خوا ته ګامونه واخلو. مګر متاسفانه چې زمونږ اصلي مشکل همدا ده چې مونږ علم ته ارزښت نه ورکوو تحصیل ته ارزښت نه ورکوو دا اوس زمونږ مکاتب باندې زمونږ تحصیلي قانونونه باندې په مساجدو کې په اصولو بحث نه کیږي په عقیدوي مسایلو بحث نه کیږي په حقوقو بحث نه کیږي د انساني د انسان په اولي حقوقو بحث نه کیږي په ډېر نه حق موضوعات باندې چې هغه دومره ارزښت نه لري نه حق خورته نه شوی لای په ډېر بخښنه سره چې ما دغه کلمه استعمال کړله مونږ ته هغه موضوعات چې په دویمه کټګوري کې دي په دریمه کټګوري کې دي مثلا په مساجدو کې د پتلون په اغوستلو باندې بحث کیږي په مساجدو کې د چړیانو د ګیری د تراشیدلو په موضوعات باندې بحث کیږي که چېرته مونږ اساسات صحیح وسیږو زمونږ عقیده صحیح وسیږي دا هغه مسایل چې خپل لار ته برابرېږي او خپل هر څه جوړېږي ورته مونږ مخکې د دې نه چې د ټولنې د کورنۍ په استحکام باندې د کورنۍ د روابطو باندې مونږ خلکو ته پوهاوی ورکو د مساجدو د ممبرونو د خوانه چې د ټول افغانستان ټولنې د خوانه هغه مرجع ده چې قبول شوی ده هغه ځای چې مونږ په دې مسایلو باندې بحث وکړو مونږ په اساساتو باندې بحث وکړو چې زمونږ د اسلام پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې تاسو ته بهتره او نیک هغه څوک ده چې حوال خپل میرمن ته خوسیږي حوال خپل خور ته خوسیږي خپل کورنۍ ته خوسیږي خپل اولاد ته خوسیږي. مګر متاسفانه مونږ اولین نقص خپل کورنۍ نه شروع کوو او زمونږ اصلي مشکل د دې ځای نه شروع کیږي. نو زمونږ اصلي مشکل د علم د نشتونوالی د شرعي علم عصري علم هم په هر صورت موږ د خپل شرعي علم باندې نه پوهیږو. په اسلام کې په فقه کې د میراث علم ته نصف العلم ویل کیږي یعنی نیم علم ده. نیم د انسان ژوند په دوه حصو تقسیمیږي یو هغه ژوند چې په دې دنیا کې ده یو هغه ژوند چې په هغې دنیا کې ده یعنی دا هغه حقوق دی چې د یو چا د مرګ نه وروسته په دویم حصه د ژوند کې شروع کیږي. نو د دومره ارزښت سره چې په ډېر په فقه کې پرې باندې تاکید شوی ده متاسفانه چې د هغه نه موږ آګاهي نه لرو او دغه مشکلات ټول د علم د نشتونوالي له امله را پیدا کیږي په ټولنه کې.
مننه ډیره اغلی کاکر. زه بیرته تاسو ته راځم. زه فکر کوم چې زموږ سره یو اوریدونکی دی. مهرباني وکړئ ازادي رادیو اوري.
بله ملالی خوري سلامونه تاسو ته وړاندې کوم تاسو ملمنو ته روزي مو خدای قبول وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه قاری صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی او موږ سره خبرې کوي. تاسو دا زما حق دی خبرونه او یو په دې خبرونه کې د شذو د میراث پر حق باندې خبرې کوو. تاسو په دې برخه کې کوم تبصره یا نظر لري؟
خو رښتیا زبرلنده خبره درته وکم شدز مل په جامعات د اسلامي د اسلام د اسلامي شریعت نگاه څخه شدز پر مل باندې څور لس حق لري په دې څور لس حق کې بعضي حقونه مستحب دي بعضي حقونه سنت دي اما بعضي حق یې فرض دي د میراث کې دا د شدز حق دی فرض دی نو خبره دا شده چې د تعلیم او د تحصیل سنولې د کار سنولې بیا تر میراثه پوری بیا تر اشتاکه پوری چې سړی وخت چې میړه مړ شي کونډه اشتاک وړي اما متاسفانه موږ کونډې ته د دې د نکاح اختیار لا نه ورکو نو اشتاکه اشتاک ویله هلته پرېږده موږ د نورو په خاطر د میراث په خاطر چې د لور د پلار حق دی پلار چې مړ شو یا موږ د نورې وکونډه ګرد خپل په تاسو کې راولو په خاطر د دې چې میراث مړ شي الان خصوص پر دې پښتوني شینه سیمه کې غیرتمن هم بولو موږ باوجود د دې چې شش علما هم په موږ کې شته اما موږ میراث نه ورکو اوس زه ستاسو سره خبرې کوم ته ما څه پېژنې چې زه څوک یم ساتو اورېدونکی به درته ووایي چې موږ میراث ورکو ولیکن یو درواغ ویل دي ځان د پاره یو درواغ دي د بل د پاره دلته د خورې کې وویل دا کاکل خور وویل چې ما خونه بین سوخت دي خورې کې وویل دا علما د شریعت په علم نه خو کې پوهیږي یو ګفتار دی یو عمل دی په ګفتار کې موږ پوهیږو اما په عمل کې ځان نه پوهیو شسو علما لرو این تر بخاری و تر مشکات و تر مسلم و شاوزیتا دوره کردی دی دا طول پکی مسائل ور معلوم دی شرایی ور معلوم دا مسائل دا ترکی ور معلوم دی اما چی نوائی دا بیاد دوی قصور دی دا چی ولی نوائی خبر دا سی دا اوز دای دی چی کریدار میراس نور کهی لورتا ملک میراس نور کهی لورتا خان میراس نور کهی لورتا نو خو ملام دا دغا کریدار و دا دغا ملک و دا خان پا واسطه را غلی دی پا ماجد که ملا دی کدا سی چې مولا پر منبر حق ول چې خلک ول خپل لور ته میراث نه ورکه سبا مولا دې فکر کوي سبا ما د مولای شي دا رس چې دی الله ورکی زمان ما نظر دادی چې انسان خوري کې باید تابع دی احسان وي څنګه ته دا پښتنه را سو کوته انسان څنګه تابع دی احسان باید وي
مهرباني
انسان تابع دی احسان داسې دی دغه انبیا چې خدای تعالی پیدا کړی یو څه لري زره کم زیات پیغمبران ورپسې اولیاء دي بیا علما دي بیا صلحاء دي بیا د فقها د امت دا ټول مور پیدا کړی دي دا د مور په دارهم کې په دانس کې په دې تنګ خزانه کې تربیه شوی دي بیا پیدا شوی دي بیا دغه انسان چې کوچنی د د د خپل د عورت ته پټې دونی دا د د الایاز آیا دی دا د نجاست مور پاکړی دی د په دنګو کې مور زنګولې دی د د جګر په وینو باندې دا شیدو په شیدو باندې مور تربیه کړی دی نو دا مور تابع دی یسان یو اوس مور خپل مور ته اشتخ نور کو خپل خور ته میراث نور کو نن کدا غز مور مور ده نن غز مور خور ده سبا دا خور مور ده نن کز مور لور ده سبا دا لور مور ده نو حق ویل ډیره سخت ده و تعالی دې مداجیبي پر حق ویلو خلاص کی
کاری صاحب تاسو ته اشتک خبره وکړه کولای سي چې یو څه دغه هم تشریح کړئ زموږ اوریدونکو ته
او خوره کی ملالی جان اشتک دغه ته وایي شي شزه و میړه چې میړه مر سو دا شزه چې کونډه سو بیا دا شزه خپل د میړه د مورشی څخه خپل د میړه د جایدار څخه اتمه برخه وړي دغه ته اشتک وایي موږ
مننه ډیر قاری صاحب چې تاسو موږ ته خپل نظر را سره شریک کړ او له موږ سره خبرې وکړې او ریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري او داز ما حق دی اونې ز خبرونه روانه ده د شذو د میراث پر حق او د ځای جایداد او د مزکو لرلو پر حق باندې خبرې کوو زموږ ملمنې اغلی شګوفه کاکړ او اوږی امیل دی اغلی امیل تاسو څخه بل پښتنه کوم چې اوس د ادارې نست لکه د شذو چارو وی وزارت یا د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون چې شذي هغه ته مراجعه وکړي او ورسی خپل شکایت ثبت کړي ستاسو په نظر باندې شذي د طالبانو حکومت څومره مکلفیت لري چې دا ډول ادارې رامنځته کړي چې شذي ورسی او د دوی پر وړاندې باندې د تاو تریخوالي قضیه یا هم خپل شکایتونه حل ته ثبت کړي
مننه کوم
نو خبر دل سره چې واقعا یو څه شته خو زه دا درته وایم چې زه د پخواني هغه ادارو چې په دې اړوند کار کوو ډېر زیات هغه نه و چې کاري نه و داسې د چا په درد ډېر نه خوړل ځکه یو خو پروسیجر یې ډېر وکړو او بل دا چې مېرمنې بیچارهګان ډېر ناپوه هم وو او لوستې نه وې د خور خبره چې هغه وخت دوی خپل حقونو ته رسېږي چې دوی خپل علم پوهه هنر بیداري ته ورسېږي شعور پیدا کړي بیا هر څه به خپله حل وي یو څه نو متاسفانه دوی اول دغه د دوی پروسیجر ډېر اوږد و ډېر دوی په تکلیف لیدل بار بار به دوی مراجعه کوو په قوانینو په هغه باندې به نه پوهېدل پوهه یې نه درلوده دوی به ډېر لالهاندې وې سرګردانې وې او دغه مراجع چې وي تر ډېر اپریله پورې سمبولیک هم وو که چې څنګه پوهېږم دغه مراجع ته چې څوک مراجعه کوي ډېر په اسانۍ سره خپل حق نه ترلاسه کوي دومره یې ځوروي دومره یې لالهاندوي چې بېخي هغه پښیمان چې ولې مې دلته خپل عریضه وړاندې کړه تر ډېره بریده پورې یو ډاډ دی چې باید ووسي چې ښځې باید حداقل پوه شي چې یو مرجع شته اما د طالبانو دپاره هم ضرور ده چې ښځینه برخې که څه هم تر ډېره بریده پورې دوی هم هڅې کوي چې داسې مراجع باید موجودې وي او د دې مشکلات باید حل شي خو بیا هم په واضح توګه باید مراجع د دوی مشخص شي او دوی وکولی شي چې خپلې ستونزې هلته اوارې کړي چې کله په کورنۍ کې نه کېږي کله چې پوهېږي چې ناممکنه ده نو یو لاره خو باید وي دوی ته یو ځای خو باید وي چې دوی لاړ شي هلته خپل آواز باید هغوی ته واوروي او خپل حق هغه ځای نه وغواړي دا یو درد دی د دې ټولنې د دې ټولنې کې اوس هر څه بې ترتیبه نامنظم همداسې روان دي ګډوډ دي نو دا د ښځو دپاره دا خبرې خو په ځای پرې ده دومره اړینې څیزونه نور شته دي دومره نیمګړتیاوې په دې ټولنه کې لا پسې زیاتې شوې چې بېخي هر نفر ته چې ګوري په څلورو کې درې خو روانې دي بېخي هغه دومره اندېښنې لري سبا ته چې زه ډوډۍ نه لرم دا نور خبرې خو بېخي پر ځای کېده اما شته دي داسې جدي قوانین جدي قضایه شته دي چې هغوی ایران دي چې چېرته لاړ شي
مننه آغلی امیل بله ډیر مننه آغلی امیل اوریدونکو د داز ما حق د خبرونی وخت هم نور پای تر رسیدي د خپل دواړو ملمنو آغلی شګوفه کاکړ او آغلی اوجی امیل څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمشتره ګډون وکړ او تاسو څخه هم مننه چې مشتمو زنګ وه او خپل تبصری مور سره شریک کړي بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
کڅوکرا کاندي دنیا حقبا دوانا عاشقي بدی پینو انورنا تم معشوقی دا عاشقا بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کیو ظلمے ستا زلفی پلاس راغلی یو اختبدی قدرس جهان ورناك كم بسوق با فقير ايش ميري فقير يم كم بسوق با فقير ايش ميري فقير يم كم بسوق با امير ايش ميري
زنه پېم چې دی ولې دا مکتبوت اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه تکول چی دومره لیر ځای لار چې دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه ښځې کم رنګ کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو
بلتون تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نلری ستا په بلتون تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نلری په غم جن زړدا سی خوګمن یا خوګمن یا ما چ حد نلری په غم جن زړدا سی خوګمن یا خوګمن یا ما چ حد نلری ستا په بل تم دومره غم جن دپختنو فقط لی ملک و ملا د پختنو په قتل عام خاموش ملک و ملا د پختنو په قتل عام خاموش ملک و ملا د پختنو په قتل عام خاموش ملک و ملا اے لتا سی دمر کی لمن لمن یما چ حد نہ لری لتا سی دمر کی لمن لمن یما چ حد نہ لری او غم جن زدا سی خوگمن